د ماسخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دوه ساعته خپرونې د مازیګر تر څلورو بجو د ولایت په ولایت د پروګرام لپاره ځانګړې ده. قدرمن اوریدونکو، په لومړي یو ساعت کې د پکتیا ولایت په اړه بحثونه لرو. اجمل اند د خبرونې د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې خبرونه. په غور کې د یو وژل شوي خبریال کورنۍ د خپلو هغو دریو نورو غړو مړي د عدالت غوښتنې لپاره د ولایت مخې ته راوړي دي چې تېره شپه ووژل شول. د جرمني دفاع وزیره وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی، او په ارمنستان کې د صدراعظم او پاونس ترمنځ له لانجې وروسته وضعیت لا هم ترینګلی دی. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. په غور کې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل کورنۍ د خپلې کورنۍ د هغو دریو غړو مړي د ولایت دروازې ته راوړي دي چې تېره شپه په یو برید کې ووژل شول. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسؤل کسان د قانون پنجو ته ونه سپارل شي، خپل مړي به یو نسي. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤل مدیر او خبریال و چې څو اونۍ مخکې په مرکز فیروزکو کې د ناپیژندو وسلوالو په ډزو وژل شو، او تېره شپه یوې وسلوالې ډلې د هغو پر کور برید وکړ. د کورنۍ پلار ګل محمد عادل ولسی پاڅونوال په دې برید ګرم بولي، خو د غور امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقادر ولیزاده وایي دا برید طالبانو کړی.
درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو له حملې وروسته دوی امنیتي ځواکونو ته زنګ وهه. کله چې امنیتي ځواکونه هلته رسیږي، ویني چې طالبان تښتېدلي دي.
د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د ولسي پاڅونوالو مشر امن الله بیګ او د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي په دې برید کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړي دي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمني د پاوځ د سرچینو لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې اناګریت کرام کارن باور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې جرمني سرتیرو ته د وینا پر مهال وویل، افغانستان سم د سی د سیالو ډلو ترمنځ سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په بیان کې د میرمن کارن باور له قوله ویل شوی دی چې برلین له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني کابینې ور مورس په افغانستان کې د بل کال تر جنوري میاشتې پورې د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو له وړاندیز سره رضایت څرګند کړ. د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځنډ دا شکونه راولاړوي چې آیا طالبان د سولې اراده لري که د جګړې. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تېره شپه له ملي ټلویزیون نه خپره شوه وویل،
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نسته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سوله.
ښاغلی نادری وویل د دولت هیئت به هڅه وکړي چې په روانو مذاکراتو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړي، ځکه اوربند د پوینا په افغانستان کې د خلکو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیاتونو د تماس ډلو له یوې میاشت ځنډ وروسته تېره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په ارمنستان کې وروسته له دې چې صدراعظم نیکول پاشینیان د ده د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترینګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا شل زره پلویانو ته د وینا پر مهال د پوځ دا غوښتنه د کودتا هڅه وبلله، او ویل د ارمنستان خلک به پوځ ته اجازه ورنکړي چې د حکومت په چارو کې لاسوهنه وکړي. د اپوزیسیون ګوندونو هم پرون د شاوخوا لس زره کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته یې خیمې ودرولې او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. په پارلمان کې د سوکاله ارمنستان د ګوند استازي ایویتا تونویان پرون خبریالانو ته وویل په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونه په پام کې لري چې په دې هیواد کې د روان کړکیچ په اړه د بحث لپاره نن یو بیړنۍ غونډه راوبولي. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري، په ارمنستان کې د کرارۍ لپاره غږ کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ښاغلي پاشینیان سره په دې اړه ټلیفوني خبرې هم کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایي حملې کړي دي. پنټاګون پرون په یو خبر پانه کې وویل د هوایي ګزارونه د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوي چې په روانه فبروري میاشت کې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر یوې اډې وشوي. په خبر پانه کې راغلي د عملیات یو ښکاره پیغام لري او هغه دا چې ولسمشر جو بایدن به امریکا یې او ائتلافي ځواکونه خوندي کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو پر مهال د سوریې او عراق پر پوله څو مرکزونه چې د کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا ډلو په ګډون ایران پلو ملیشو کارول په نښه شوي. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکایي او ملکي قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو بل د ائتلافي ځواکونو سرتیری پکې ټپیان شول او پر پیسو مینځلو د څار یو نړیوال بنسټ پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې ځان د ترهګرو د مالي ملاتړو هیوادونو له نوملاړ نه وباسي. د مالي اقدام ځانګړې ډلې اف ای ټی اف پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پاکستان د دوی له 28 سپارښتنو څخه په 24 کې پرمختګ کړی. د ډلې چې مرکز یې په پاریس کې دی د یوې درې ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې وویل پاکستان باید د ترهګرو د تمویل په برخه کې درې پاتې نیمګړتیاوې هم له منځه یوسي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
درنو دوستانو د ولایت په ولایت د خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا دیونه په خبرونه کې په جنوب ختیځ کې پراته پکتیا ولایت ته ځو. په دغه ولایت کې په وروستیو پرمختګونو دغلته پښته ستونزو ننګونو او همدارنګه د حکومتولۍ په چارو خبرې کوو. موږ په خبرونه کې د ګډون لپاره د پکتیا والی محمد حلیم فدایي ته بلنه ورکړې وه. ښاغلی فدایي صاحب را سره په څو شیبو کې وصل شي. تر هغې مخکې د فدایي صاحب ویاند عبدالرحمن منګل را سره دی. منګل صاحب تاسو ته هرکلی وایو. څو پورې چې والی صاحب را سره وصلېږي هغه بوخت دی په کومه غونډه کې. له تاسو سره به خبرونې ته دوام ورکوو. خبرونې ته ستړی مشي. په پایل کې راته تاسو وایئ چې په پکتیا کې وس امنیتي وضعیت په اړه شکایتونه کیږي. عمومي امنیتي وضعیت څنګه دی؟ تاسو راته دی خپل لیدلوری نه وایئ.
مننه ان صاحب. سلام تاسو ستاسو درنو همکارانو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او په سر کې له ټولو درنو اوریدونکو څخه یو معذرت په دې چې ولی صاحب یو بیړنۍ ولسي ناسته کې مصروف شوی چې ولسونو سره ان شاء الله تر هغې چې ولی صاحب په خپرونه کې حاضرېږي زه د اوریدونکو استاذ په چوپړ کې یم او تر هغې چې ولی صاحب دي به ان شاء الله دغه خاله به زه ډکه کړم. رابشن ان صاحب ستاسو پوښتنې ته د پکتیا ولایت عمومي امنیتي وضعیت لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده پکتیا ولایت زون مرکز دی یا زون په کچه ولایت دی او دلته تقریبا څو میاشتې وړاندې د پاتان د لوی لارې او د ظلمت د لوی لارې امنیتي وضعیت کې مشکلات موجود ول. اما د ولی صاحب او د امنیتي بنسټونو ترمنځ د ښې همغږۍ او د دې لویې لارو په اوږدو کې د ګډو امنیتي او د دفاعي ځواکونو د لویو بیزونو جوړول او د ولسونو سره ښه همغږي کول او په سیمه کې د ولسونو همکاري او د هغو ملاتړ جلبول د دې سبب شول چې اوس د پټان او ګډیز لوی لاره په بشپړ توګه د مسافرو پر مخ خلاص ده او همدارنګه د ظلمت او دیگر دي چې په ظلمت لوی لاره غزنی او پکتیکا ولایتونه سره وصل کوي دغه لاره هم د مسافرو پر مخ په بشپړ توګه خلاص ده او نورماله توګه تاګ را تکیږي. د دې تر څنګ په بل مهم موضوع دا چې په پکتیا ولایت کې د ښار د نظم ډیسپلین او په ښار کې د تروریستانو د پیښو څخه د مخنیوي په موخه په مرکز کې د ګډو امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه یو ګارنیزون ایجاد شو چې هماغه ګارنیزون په ویلو کې ټوله ساته او وروسته ګارنیزون څلوي ساته دوی خپلې ګزمې او حرکات ګرځنده ګرځي په خدخار او د خار شاوخوا او په دغه منطقو کې ګرځي چې همدغه ګرنیزون هم د خار د امنیت په تامین کې او همدارنګه د دې خار شاوخوا په سیمو کې امنیت په برخه کې ډېر مهم تمام شو او د ښې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. په مجموع کې زه داسې ویلی شم چې د پکتیا ولایت ټولې ولسوالۍ فعاله دي، هلته خدمات وړاندې کېږي، جدي امنیتي ګواښ وجود نه لري او کله کله دښمن هغه غلچکي بریدونه یا ماین خودنه هغه چې ترسره کوي، اما دا په دې معنا ده چې داسې جدي ګواښ اوسېږي. اما زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه دوی د شپه ورځ یو کړی او خپل سینې د دښمن په مقابل کې
سره
ځولې او د خپل خاورې
مننه منګل صاحب
په دفاع کې په اوس په وضعیت نورماله ده.
مننه خغل منګل، اوریدونکو ته دغه شمیرې هم اعلانوم او یادونه کوم چې په پکتیا کې یا د پکتیا د روان وضعیت په اړه پوښتنې لري، نظرونه لري، وړاندیزونه لري، د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل را سره هم دا اوس په خبرونه کې ملمه دی. وروسته تمه لرو چې والی صاحب ښاغلی فدایی به هم را سره یو ځای شي. اوریدونکي هم په دې شمیرو زنګ وهلی شي. د هغه اوریدونکي چې له افغانستان نه زنګ وهي کولی شي چې په 0 800 22 55 50 او یا په 0 99 203 1540 زنګ وهي. دا شمیرې بیا تکراروم، 0 800 22 55 50. بل شمیره مو ده 0 99 203 1540. د اوریدونکو د تماسونو او ټلیفونونو په تمایو دوی کولی شي چې خپل سوالونه او پوښتنې مطرح کړي. منګل صاحب، اگر پټونه چې موږ وخت نا وخت له پکتیا نه لرو، لاغی د سخکاری چې پرته له احمد آباد، څمکنیو، میرزکی ولسوالیو نه چې نسبی امنیت لري، نور د پکتیا ډیری ولسوالۍ په نامنیو کې دي او هلته د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات دي. دا سمه ده چې خی مرکزونه د حکومت په واک کې، خو په پراخو سیمو باندې د طالبانو فعالیتونه لیدل کېږي. په دې اړه راته ووایي.
ان صاحب، ما په خپل خبرو کې یادونه وکړله چې مونږ داس نه وایو چې هیڅ نو امنیتي ګواښ یا مشکلات یا ستونزې یا پیښې وجود نه لري. ښه خبره داغه ده چې مثال مونږ یادونه کوو چې کله مونږ ټول ولسوالۍ فعال اوسېږي، هلته د ولسونو پر مخ د ولسوالیو دروازې خلاصې وي، خدمات وړاندې کېږي، ولسونه تګ و راتګ کوي. مونږ دې ته ویلی شو چې مونږ ولسوالۍ فعال دي او کوم جدي ګواښ نشته دی. امنیتي مشکلات په دین ولسوالۍ کې شته، اما په هغه کچه نه دي چې هلته زمونږ د دولت خدمات په ټاپه ودرېږي یا خدمات هلته قطع شي اوسېږي. ما ګورې مخکې یادونه وکړه چې څه موده وړاندې د پټانو د ګردیز لویه لره د کرکین په خوله د میرزکۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې دغلته د وسلوالو طالبانو پاتک اچولی وو چې هغلته یې خلک زورول، په د خلکو نه یې پیسې د لوی موټر نه اخیستل کېدلې. هماغه پاټه کې دې سبب شوی وو چې دغه شپږ ولسوالیو ته تګ راتګ څه ستونزمن شوی وو. تګ راتګ دولتي کسانو دپاره مشکل ونه کېده، اما په هماغه لویه لار کې د بیزونو جوړول د دې سبب شول چې اوس دغه شپږ ولسوالیو ته تګ راتګ هم اسانه دی او امنیتي ګواښونه هم کچه راټیټه شوې ده. په مجموع کې مونږ خبرې کوو چې په مجموع کې د ولسوالیو وضعیت ښه دی، ولسوالۍ فعاله دي، اما کله نه کله چې دښمن ته حرکات ترسره کوي، دا په دې معنی نه ده چې دوی د هماغه نقطو کې حاکم اوسېږي. هماغه د دوی تحرکات هم زموږ د زړور امنیتي او د فیسبوکونو له لورې پر وخت دفع کېږي، پر وړاندې بریتونه ترسره کېږي، عملیات ترسره کېږي، اما دښمن دی هغه هم د مختلفو لارو څخه دوی غواړي، مختلفو ټریکونو څخه دوی استفاده کوي تر څو خپلو شومو اهدافو ته ورسیږي.
مننه.
ولسوالۍ کې د نامنیو خبرونه راځي، اما مهمه دغه ده چې زموږ ولسوالۍ فعال دي، خدمات وړاندې کوي.
ډېره زیاته مننه عبدالرحمن منګل، د پکتیا د والی ویاند له تاسو نه. موږ هڅه کوو والی صاحب سره تماس ټینګ کړو. حاتم روان دي اوس به یو اوریدونکی راواخلو چې د څه وایي او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ خپل نوم مو وایي او دا راته ووایي چې څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ د تاسو غږ راځي. مهرباني
وکړئ د تاسو غږ راځي.
څخه دی اوریدونکو په ما باندې بیرته خپل غږ واورو او ټلیفون یې قطع شو. بل اوریدونکو سره تورزو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي پوښتنه مو کوي.
السلام علیکم تاسو
خبرې وکړئ سلامت اوسئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي موږ د پکتیا ولایت په حالاتو غږیږو. د پکتیا د والی ویاند را سره دی او د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي مهرباني وکړئ.
بلې ډېرې چېرته مننه زه سایل خبرې کوم د جلال آباد نه.
سالک سه پوښو چې تاسو سالک خبرې کوي له جلال آباد نه مهرباني وکړئ وړاندې لاړ شئ.
پښتانه نن دغه دغه د خوست او ترمزه د کوملار څخه تر پکتیا ترمزه کله نه کله موږ سيزو یا مثلا رفتامت کوو دغه امنیتي ستونزې وي ډېره پورې وسوا طالبان راوځي او یا موټر تلاشي کوي یا هغه پیسې چې اخلي یا د طالبانو په بنیاد اغلې په بڼه دغه د مخنیوي لپاره دوی څه کړي کوم پلان لري کنه.
مننه کوله تاسو پښتنه به مواتمن یاد شوي وي د خوستو پکتیا د لوی لارې او همدارنګه کابل لوګر پکتیا د لوی لارې پاړه باندې به وروسته منګل صاحب وایي. بل اوریدونکي ته ورزول له ده به واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي موږ د پکتیا ولایت په وضعیت غږیږو که په دې اړه څه پوښتنه لرئ.
د منګل صاحب ته مینه پوښتنه ده چې د پکتیا ولایت په ګرماتو ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د ماشومان په ښوونځي باندې چې دا څنګه کار کوي چې دا ښوونځي بندې دي یعنی حکومت اوس څه چې موږ بشاش کال منته د ښوونځي په اړه کوي په د ګرماتو ولسوالۍ کې نو طالبانو هیڅ په دغه کې باید خوندي چاپیریال رامنځته یعنی دوی دغه کار کړي خوندي چاپیریال رامنځته کړي طالبان یو ځکه کانې کله چې تاسو په ځواب کې څه وایئ چې څنګه یې پاله شي کنه.
د دې اوریدونکو نظر په زرمت کې د خونځو او نور ستونزو په اړه واتمن به خغلی منګل ځان سره یادش کړی. یو بل اوریدونکو تم ورزو بیا به خغلی منګل و او مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي موږ د پکتیا ولایت په حالاتو بحث کوو. د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل را سره مل مده او که څه پوښتنه او نظر لري مهرباني.
سلام علیکم
سلامت اوسې مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي او پوښتنه مو وایي.
لا پکتیکا خبرې کوم.
سلامت سلامت اوسې رادیو ام ټیټکی او پوښتنه وکړه.
موږ چې ګردې ترازو دالار کې طالبان دی جنگم ډیر دا عملیات ولې نه پېکا جنگ ولې نه پېکا تیاری سال کوترې ستارشي
د کوم ځای نه چې ګردې ستراځي تاسو په کومه لار راځي دغه کله ګوایي چې نور اوریدونکي هم پوښي.
د پکتیا په لار د زرمت په ولسوالۍ تر لارې چې راځي
ډېر زیاته مننه. سلامت اوسې له پکتیکا نه چې تاسو راځي د زرمت په لار باندې تاسو وایي چې لار نام نه ده. نور اوریدونکي هم شته دی خو وربشو منګل سپته بیا پښتنې زیاتېږي. خغلی منګل دی اوریدونکو پښتنې دی واوري دي یو شمېرې د لوی لارو په اړه وي په لویو لارو باندې نه یوازې دا چې پکتیا کې بلکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نام نه زیات دي. د پکتیا پکتیکا ترمنځ لار د پکتیا اړوند زرمت ساحه کې ډیره نام نه ده. دا نام نه يم لسیزه کېږي چې روان دي. همدارنګه د خوست پکتیا ترمنځ او د ګردیز لوګر او کابل ترمنځ د غلارم نام نه ده. په مجموع کې تاسو ام دی اوریدونکو ځینې سوالونه که ځواب وي راته وي او د دلارو د خوندیتوب په اړه وایي غلارې چې د پکتیا له مربوطاتو نه تیریږي ولې نام نه دي.
مننه ان صاحب زه به داسې راشم هغه د اوریدونکو چې د ساحل له جلال آباد څخه پوښتنه کړې وه د خوست کابل د خوست پکتیا د لوی لارې په مورد پښتنه کړی وه. زه کولای شم د خوست او د پکتیا ترمنځ غځېدلې لویه لاره کې مونږ مشکلات نه لرو. دغه لاره په امنیتي ریګارډ وړ دی. مسافر دولتي او غیر دولتي کسان ټول ورباندې نورماله توګه تګ راتګ کوي. د پکتیا څخه بیا د کابل لویه لاره چې بیا په مونږ په لوګر په ساحه کې اوس تهدیدات او مشکلات شته دي. د طبیعي دغې په لاره کې مشکلات شته اما په دې شکل نه دي چې پاغه کې هر لاته جنگ او جګړه اوسېږي. کله نه کله داسې کېږي چې دښمن د خپلو د دوی چې کوم راپور ترلاسه کړي بیا سره راوځي د خپل د هدف ترلاسه کولو لپاره عمومي سړک ته راوځي. اما په هغې لاره کې ستونزې مشکلات شته دي. هیله ده چې د لوګر اړوند مسؤلین او همدارنګه مرکزي حکومت دې برخې ته به انشاءالله دوی توجه کوي او دوی باندې دوی هم کار کړی دی. د هغه د ظلمت د پکتیا د ظلمت چې پکتیکا ځان سره وصل کوي او غزنی وصل کوي د دغې لارې په مورد باندې مخکې هم یادونه وکړه چې د پکتیا په مربوطاتو کې د پکتیا ولایت سره او د غزنی ولایت سره په همغږۍ په دغه لویه لاره کې د ملي اردو امنیتي او دفاعي ځواکونو له ټولو مشترکاً بیزونه جوړ شوي دي. هغه خراب امنیتي وضعیت چې پخوا وو نسبتا یو څه رقم شوی دی او دغه لار باندې تګ راتګ کیږي. حتی د پکتیکا ولې څه موده وړاندې په همدې لار باندې تر پکتیا پورې په زمینی د لارې راغلی دی. مشکلات خو وي اما په دې شکل سره نه چې موږ وایو چې ډېر لوړه کچه اوسېږي، اما دغه لاره اوس نسبتا امن ده، تګ راتګ پور باندې کیږي. بل ورور د هلمند څخه چې اړیکه نیولې وه په ظلمت ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځیو په مورد پوښتنه وکړه. خوشبختانه باید ووایم چې د په ظلمت ولسوالۍ کې چې دغه 15 کلو را پدې خوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې، هغه اوس مهال د سیمې د قومي مشرانو او د ولایتي ادارې او د خلکو په هلو ځلو او د معارف ادارې په پر لاپسې هلو ځلو سره تونتي لیو چې د یادو ښوونځیو دروازې د زده کوونکو د نجونو زده کوونکو پر مخ اخلاص شي او راتلونکي څوارلسم کال تعلیمي کال کې به انشاءالله موږ شاوخوا تر 3000 پورې نوي زده کوونکي چاپ کول او هغه طبقې وناسخ.
مننه کوم منګل صاحب، دغه پښتنه زغالم چې بیا له تاسو نه وکم، تاسو ویل چې تاسو په ظلمت کې دي انجونو د خونځیو په اړه یو لړ اقدامات کړی دي. د موږ ریپورتونه وایي چې دغه په تیر وو کلونو کې انجونو لسته کړو پاتې دي او ظاهرا د انجونو په خونځیو باندې یو ډول ځای بندیز دي. په دې برخه کې یو څنور جزئیات راکړي، آیا فکر کوي چې په نوي تعلیمي کال کې به دغلته خونځي پرانستل شي او که پرانستل کېږي څه اقدامات لپاره شوي؟ آیا تاسو کوم ځانګړي اقدامات کړي؟
هغه وروستي هڅې چې تر سره شوي د موږ لپاره نتیجه په دغه لاسته راغلې ده چې انشاءالله د 14 کال تعلیمي کال کې به موږ تازه نوې اجازه د نجونو برخه کې ولرو او د نجونو په برخه کې به د تعلیم په برخه کې اشتاسونه چې وي هغه به ان شاء الله نوي. او ما مخکې یادونه وکړه چې د ستونزه وه، اما دا ستونزه په دغه وروستیو کې حل شوې ده. په سیمه کې د دینو نوړو دودونو د دې سبب شوي ول چې د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړل شي. اما د سیمو له قومي مشرانو مخورو سره د پرله پسې خبرو کولو او د هغو قناعت ترلاسه کولو موږ په ولایتي اداره پدې توانېدلې او د معرف اړوند اداره پدې توانېدلې تر څو په ظلمت ولسوالۍ کې د نجونو لپاره هم د زده کړې اجازه ورکړي. او موږ انشاءالله په راتلونکي کال کې به تازه جذب تر 3000 پورې د نجونو زده کړو کول لپاره ښوونځي ته جذب ولرو.
کله بیرته راستنی گو یو اوریدونکو سره په تماس کړي، مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي؟ موږ د پکتیا ولایت په وضعیت باندې غږی گو. د پکتیا دی والی ویان در سره ده که پښتنه یا نظر لري مهرباني وکړي.
بله، السلام علیکم. استمعان د پکتیا د زیریبو نو سوالینا ملما سم نه مدا پښتنه لري چې د فوس د غنی د کومه د سپینغه خو د کومه لاره د پاکستان ته نشي تو کې بمونه اصلي وړي راوړي د لاره ولې نه باندې ګو بل د کلینو کې دا داوا د هغه خرچي ډاکټرانو په خرچ کوي خپل جیب ته پیسې کوي او بل ډاله چمړې سړک چې کومه د نړۍ پورې دا سړک څنګه خوم پټ شوی دی نور پوخ شوی دی.
ډیره زیاته مننه منګل صاحب، تاسو پوښتنه یادش کړی وروسته به پی وغږیږي. او بل اوریدونکو ته هم ورزو مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ. اورو سلامت اوسئ، موږ ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیا په وضعیت غږیږو. د پکتیا د والی ویان ښاغلی منګل مو میلمه دی، مهرباني.
بالکل وروره، پکتیا
ولایت څخه خبرې کوم ورور مونږه یو مهرباني وکړئ موږ د تاسو د نظر پته مو
د پکتیا د شارینه د تاک لار د سیاغه د میرزکیو د میدان دا ولسوالی دلته د اډوان په ساحه کې یو تقریبا پروسه کل طالبان یو ګمرک جوړ کړی وو یو ورځ ډېر غټ عاید ورسره ته او دغه موقعه چې ورته برابره کړې وه همدا دولت ورته برابره کړې وه او بل د سیدکنام ولسوالي د کوشین په ساحه کې له کړی کې یو معدني ماغد مواد دي له کړی په ساحه کې هغه ته دولت هېڅ پاملرنه نه کوي او ټول کچاکي دي پاکستان په لور په دې مورد موږ غواړو چې دولت یو جدي اقدام وکړي
مننه په لکړی کې دغه معدن د څه دی داسې نه پوي
داسې یو رقم تیږه ده نه پوهېږم ټوله خرچکېږي پاکستان ته
مننه خوشحاله اوسې او دغه ګمرک چې تاسو وایئ چې طالبانو جوړ کړی وو په کومه سیمه کې دا تاسو ویل په روس کال جوړ شوی و یعنې اوس شته نه شته
اوس خو اوس خو دوی راغلي نه دي اوس هم د څهارم ورته نیسي چې شل شپې وروسته چې دوی داسې جوړوي د میرزکي ولسوالۍ د انډوان په ساحه کې
مننه مننه ښاغلي منګل به د تاسو پوښتنې اورېدلې نور اورېدونکي هم په لاین کې شته یو اورېدونکی بل هم راخلو بیا منګل صاحب ته نوبت ورکوو چې هغه د اورېدونکو پوښتنې ځواب کړي مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي او پوښتنه مو کوي موږ د پکتیا په وضعیت خبرې کوو
مننه ژوندی ول سمرجان نوراني هم د هلمند ولایت د نایي ولسوالۍ د ټلیفون پر کرښه سره اجلاس دا تا ګراور سره چې جوړ او روغ دی ډیر وخت خبرونه ورسره کړي
سلامت اوسئ له هلمند نه په خوده دیو کې چروغ جوړ بی مهرباني وکړئ موږ د پکتیا په وضعیت باندې غږی ګو دی پکتیا له حالاتو نه په هلمند کې خلک څومره خبر دي او څه پوښتنه یې پاړه لري
مننه ژوندی ول سي اجمالان صاحب ما د شاګر منګل د اهله ورزور چې د پکتیا د لوی پکتیا د زنګلونو د وحلو په اکلمات مسلمان مادر کې چې حکومت څنګه کنټرول سره غوړې دي چې آی وسن د خلک کچا کې د زنګلونو وحل د غلا دوام لري یا نه لري دا راتوایي
ډیر زیاته مننه ډیر مهمه موضوع ته مو اشاره وکړه په پکتیا کې زنګلونه مشته واقعا د زنګلونو دی اسی پذیرای موضوع هم مطرح ده وخت په وخت په دې باندې اندېښنې راپورته کیږي نور اوریدونکو به تر هغه نه راخلو سو منګل ثبوت وانیږي چې دی یاد اوریدونکو پښتنو ته په ترتیب ځواب وایي منګل سپ تاسو تر ازو او لتاسو اورو مهرباني
مننه ان صاحب ډیر زیات لته سو مننه اوریدونکو څخه مننه ولی صاحب اوس راورسید ان شاء الله لدی ورسته ولی صاحب تاسو سره خبرونه کوي پاتخ خبرونه به جناب ولی صاحب تاسو سره مختبوزي زه ټلیفون ولی صاحب ته ورکوم هغه تاسو سره واسه
ډیر زیات مننه فدای صاحب کډیمو غاغوري لمړی خدای ته هر کله وایو مننه کو او چې په ټولو مصرفیتونو سره درکوي په یوګو چې واقعا د تاسو ورځ یو چاري مصرفي وخت مو وست تر اوسه پورې را سره منګل صاحب حمل ګرځیا وکړه مخکله دینه چې اگر رخصت واخلي دلته وريدونکو څو پښتنې وکړي یوه په پکتیا کې د زنګلونو پاړه وا یو اوریدونکو له هلمند نو پختل چی دغه دی زنګلونو دی وهلو موضوع وسمشته کنشته او دی زنګلونو د خوندیتوب لپاره څه شوی بل اوریدونکو یو پختل چی په لکړی ساحه کې یو کاندې غالبا دی کومي زنګړی تیګی کاندې دوی ویل چې دغه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي دی اوریدونکو همدارنګ په سیمه کې د طالبانو دی یو ګمرک خبر هم وکړه وی ویل چې په یو سیمه کې تیر کال مو او دوی ویره چې دغه طالبان به دغه پاټک یا ګمرک بیا جوړی همدارنګه نور اوریدونکو هم دی یو بل اوریدونکو چې له زاسیار یوب نه زنګ وهلی وو هغه د لارو د امنیت خبره یاد کړله او همدارنګه یې وویل چې دغلته کملاره د سپینغره په لمن کې چې پاکستان تپی خلک تګ راتکې د دا وکړه چې وسلې چاودیدون کې مواد قاچاق او نور شیان پریسي نو ام درته ستلم شو وایو ام نو د دې اوریدونکو پښتنې درته بیان کړلې لامدې به را فایل کو بیا وړاندې زو مهرباني وکړئ
مننه ام سر تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم زه راځم مختصر د پښتنو تعول زنګلونو په اړه باندې زنګلونو یو عام ملکیت دی او د پکتیا ولسونو تل
د ملي منافعو نه دفاع کړې ده او زمونږ حتی ځنګلونه معدنونه دا دوی ساتلي دي او اوس هم قومونو په دې باندې کار کړی دی چې ځنګلونه پخپله وساتي هلته په قومي بڼه باندې انشاءالله ځنګلونه به ساتي. د ځنګلونو وهل د افغانستان د اقتصاد لپاره یوازې نه بلکې د پکتیا د ولسونو دپاره د دوی د راتلونکي ژوند لپاره ډېر خطرناک دي او دا په دوی په ژوند باندې د دوی د نسلونو په راتلونکي ژوند باندې ډېر منفي اغېزې لري. نو له دې امله د ځنګلونو د ساتلو لپاره موږ څو کارونه لاره اچو. یو دا چې موږ په ځاځیاریو کې انشاءالله ډېر زر د منډیر ډېر مهم سیمه دا د ملي پارک په توګه باندې او د یو ساتل شوي سیمې په توګه باندې ونومو. دویم موږ به د ځنګلونو د ساتلو لپاره نه یوازې د پکتیا بلکې د لوی پکتیا په کچه د قومونو ترمنځ ولسي تړونونه رامنځته کړو چې په خوست کې را پیل شوي وو او پکتیا کې هم په ځینو سیمو کې شته. نو خو دا به غځوو د سیمې ته ځکه چې د پکتیا او د پکتیکا او د خوست حتی تر لوګره پورې دغه یو په بل باندې تاثیر لري او دا قومونه یو په بل ولایت کې اکثره داسې قومونه دي چې یو قوم په دریو ولایتونو څلورو ولایتونو کې سره میشت دی. نو له دې امله دوم لاره یې همدغه د ولسونو ده او درېیم د نویو ونو او د ځنګلونو د احیا ده د ژوندي کولو چې نور نوي ځنګلونه ونې وکرو او ځنګلونو نه یوازې چې د موجوده ځنګلونو مخه ونیسو بلکې نوي ځنګلونه هم ایجاد کړو. دا د ځنګلونو په اړه او د طالبانو چې کوم ګمرک تاسو ورته ویل اصلا ګمرک خو یو د قانوني مشروع حکومت په چوکاټ کې موجود وي او هغه خاص خپل یو نظام دی د نظام په چوکاټ کې. البته طالبان ځینې پاټکونه پخوا یې ایجاد کړي وو چې کوم پاټک یې د کړکین په سیمه کې ایجاد کړی وو هغه له منځه ولاړ. هلته اوس زمونږ امنیتي ځواکونو هغه لاره امنیت کړې ده او اوس دغه ستونزه هلته حل ده. بله موضوع د لوی لارو د امنیت ده. د لوی لارو امنیت زموږ د پاره په لومړیتوبونو کې ده، خصوصا هغه چاره لویه لاره چې پکتیا ته راځي. د دې ټولو باندې انشاءالله موږ تدابیر لرو. اوس خلک کولای شي چې د لویو لارو باندې تګ راتګ وکړي. په ځینو ځایونو کې که کومه ستونزه وي هغه موږ له امنیتي ارګانونو سره ارزیابي کوو، ارزونه کوو او بالاخره د هغې د مسؤلیت لپاره به هم نور تدابیر نیسو. پاتې شو د غیر قانوني قانونو یا نورو مسایلو د کلنې موضوع. بیا هم زه یوه خبر ته اشاره کول غواړم چې جګړه د ټولو فسادونو مور ده او تر څو چې جګړه ختمه نه شي او وسلوال د سولې له دې فرصت نه استفاده ونه کړي، زه فکر کوم وسلوال به په تاریخي دیني ملي لحاظ باندې هم خپلو جنګیالیو ته او هم د افغان ملت ته مختورن وي چې دوی ولې د افغانستان اوسنی د سولې فرصت ضایع کړ. دا داسې یو فرصت ده چې طالبان فکر نه کوم که دا ضایع کړي بیا د دغه فرصت دوی لاسته راوړي. نو له دې امله هغه سیمو کې چې لږ لرې پرتې دي او قانون دي، مختلف قانون دي تدبیر چې شاید له دې نه ناوړه استفاده وشي.
مننه والي صاحب،
زه مشخص ټول
مننه کوم. وروسته به درته نورې پوښتنې هم راځي کیږي. څو اوریدونکو ته به ورشو، یو څو پوښتنې بیا زام لرم هغه به هم وکړو، یو څو اوریدونکو راخلو. اوریدونکو ته باید ووایم چې درنو اوریدونکو، تر اوسه پورې موږ سره د پکتیا د والي ویاند منګل صاحب همکاري وکړلې، تاسو ځینې پوښتنې ځواب کړي. وروسته څو پوښتنې مو خپل والي صاحب فدایي ځواب کړلې. والي صاحب را سره اوس یو ځای شوی دی. تاسو که د پکتیا د ولایت اړوند نظر ولرئ، پوښتنه ولرئ، والي صاحب ته کوم پیشنهاد ولرئ یا ترې پوښتنه ولرئ، کولای شئ چې زموږ د ټلیفون شمیرو ته زنګ ووهئ 0 8225 255 یا 0999 203 540 مو شمیرې دي. یو اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای غږیږي له موږ سره د پکتیا قدرمن والی فدایي صاحب ملمه دي که څه پوښتنه ترې لري مهرباني.
السلام علیکم.
مهرباني.
د پکتیا ولایت دی آریو ولسوالۍ نه تماس کیم.
ستړی مشي نوم دې هم راته واخله او نظر یا پوښتنه مو وایي.
روح الله یم.
ښه روح الله جانه مهرباني وکړئ.
والی صاحب زما دا پوښتنه ده چې د طالبانو اول خط د مرحلو په کلي کې و شاه محمد کلي ته راورسېدو دا څه علت ته ولې مخنیوی نه کیږي؟
دا تاسو چې کوم کلي یادوئ دا د ځاځي آریوب کلي دي.
د ځاځي آریوب کلی دی اول خط به مرحلو په کلی کې اوس د شاه محمد کلی او شګي کلی ته راورسېدو.
سمه ده.
تقریبا د ولسوالۍ سره د 200 کیلومتره مسافه هم نه لري. پاسه پرې پوسټه ده په شاه محمد کلی باندې.
سمه ده. اتمن به والی صاحب تاسو
پاسه پوسټه ده او لاندې طالبان ګرځي راګرځي. طالبان طالبان لوګر طالبان دی جلال آباد نن دسی راځي دی خوست نه راځي دی زورمت طالبان دی لارې نیولی راوړي په زورمت کې مړي شي اندغه لارې نیډوي اړوي پاکستان ته مخنیوای ولی نه کیږي. والی صاحب تدسی وایا
دا کوم لار تاسو یادوي؟
دا د سپین غر په لمن کې دی د زغن لاره د زغنی.
اوکې مننه خوشاله اوسې سلامت اوسې. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي موږ د پکتیا په وضعیت غږیږو او د پکتیا والي صاحب مو میلمه دی خپل نظر یا پوښتنه کوي. مننه خوشاله اوسې جمشید
خبرې کوم د کنړ نه پوښتنه مې لومړی والي صاحب ته وتاسې اوریدونکو سلامونه وایم.
مننه د تاسو غږ موږ خنا ورو زه فکر نه کوم چې والي صاحب څومره اوریدلې د تاسو پوښتنه خو که مفهوم یې اخیستې او درته به ځواب وایي. یو بل اوریدونکي ته مزو بیا نو والي صاحب ته راستنیږو چې فدایي صاحب د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ موږ د پکتیا په وضعیت باندې غږیږو او د پکتیا والي مو ویناړي.
اجمالان صاحب د زلایم د خوست
ولایت نه. مهرباني خوستلې مو خبرونه ته منگل صاحب لاړ والی صاحب دے خو پختہ در سے جواب آئی فدائی صاحب را سر
والی صاحب پخوز کې د کوم کارونه نه دي کړی چې موږ سر کې دی پټي کو پکتیا کې د هم دسي کار کې مطلب خو پارکونه نه دي جوړ کړی دسي په خور وړو نه دي جوړ کړی دي مطلب خالی خپل دفترونه کې ناس دي باندې نه راو زی خو چې والی صاحب د مرشان دا کار کوي څه یې لږ دي دوی د کار ته مخه غنه کوي په پسا کې کړ دي او څه یې لږ د خوښ کې اوس کسان راغلي دي ماشاءالله خو بهترین کارونه کوي.
دا تبصره مننه کوم دا خو تاسو داسې خبره کوي چې هغه د پاره مثلا وایي چې خه کارونه نه دي کړي څه شي تاسو غوښتل چې هغه نه دي شوي. دا مهمه ده چې یو والی څومره کولای شي څومره سرکونه پاخه کی څومره بودیجه لري څومره امکانات لري. په هر صورت پښتنه مو واوریدل شو که فدایي صاحب په څه نظر درلود ورسته به درته نظر درکي. اوریدونکو ته بیا هم راځو فدایي صاحب تاسو ته راستنیږو د کوم اوریدونکو پښتنه چی فکر کوي جواب ورته وایي.
جنو دوستانو خبرې مو واوریدلې ما د یو دوست پښتانه وانه د خدای سره قلا ور مګه د لوی لارو امنیت نوروست زمنګ دی فرضی د دیوران دی فرضی کرخي په وګدو کې چې کوم ول سوالي پرتی دی دا زمنګ لمړی توګ دا ان شاء الله ډیر ضرب دی د لپاره د ډیرو مهمو تدابیرو د شاهدان می او زبری پر ډاډمن چې ولسمه هم همکاري وکړي ان شاء الله دغه ستونز به حل وي. په خوست باندې د خوست ورور چې خبرې وکړلې په هغه باندې زه ډېره تفسیر نه کوم، ځکه چې د خوست خپل والي صاحب هماغه به ځواب ورکوي. اوس چونکې زه د خوست والي نه یم، اما پکتیا که هره مسله وه په هغه بس بیا تبصیره کوم. متباکي نورې پوښتنې فکر کوم ډېر نه لري.
مننه والي صاحب، د ما یوه پوښتنه ده. تاسو په دې پکتیا کې له یوې بلې ستونزې سره مخ یې، چې دغلته د مځکو، غرونو او ورشوګانو په سر باندې قومي شخړې دي. دا قومي شخړې په سیمه کې ډېره اوږده ماضي لري، خو دغه نوو حالاتو او نوو شرایطو ته په پام باندې د دې شخړو دوام نور ډېر خلکو ته د منلو وړ نه دی. باید د قانوني لارو نه دا مسایل سره حل شي. خو اوس موږ ګورو چې په قومي شخړو کې وسلې کارول کېږي، خلک درنې وسلې هم لري، تلفات هم لري، او لکلونو کلونو راهیسې دوام لري. د دغه شخړو مسله څومره تاسو ته د ولایت په کچه مطرح ده، او تر اوسه پورې څه پلانونه لري، څه اقدامات ورته لري؟ البته موږ پوهیږو چې دا د یوې ورځې موضوع نه ده چې حل شي، خو لږ تر لږه د تاسو په پلانونو کې د دې شخړو هواری یا د دې قومي شخړو او جنجالونو ته یو داسې مدني حل لارې راایستل شته که نه؟
په پکتیا کې 350 قومي داسې شخړې چې هغه ځینې له سلو کلونو نه هم پخوانۍ دي، سل کلنې، اتیا کلنې، 50 کلنې، تر 15 کلنو، 3 کلنو پورې هم شخړې شته چې ټول ټال 350 دي. او دا زموږ په پلان کې شاملې دي. لومړی مو را ټولې کړلې، معلومات هم په اړه راټول کړې، دوی هغه شالید ټول موضوعات چیرته ستونزې دي. مادې ته موږ فرضمن یو چې حداقل د شخړو د هوارۍ لپاره موږ هغه چې قانوني حل غواړي قانون لارې حل کړو، هغه چې د جرګو له لارې حل غواړي د جرګو له لارې، او هغه چې د شریعت له لارې حل کول غواړي د هغې لارې حل کړو. دا زموږ پلان دی. او دا ځکه چې د پکتیا یو اساسي ګواښ چې رشد نه کوي او خار یې خار کېږي نه او تمدن پکې رشد نه کوي، هغه دغه قومي شخړې دي. د ځمکو په سر باندې یا د غرونو په سر یا مالچرونو یا په نورو ځینو باندې، نو دا واقعا زموږ د پرمختګ لپاره یو چالش دی، یو ګواښ دی. اما انشاءالله دا ګواښ به موږ په فرصت بدلوو، او په دې کې به ولس سره په تفاهم او د ټولو دخیلو اړخونو سره په تفاهم به دغه ستونزې حلوو.
فدای صاحب، اوریدونکو ته به هم ورزو، خو دلته ځینو اوریدونکو چې فیسبوک کې یا په نورو لارو باندې خپلې پوښتنې مطرح کړي دي، یو اوریدونکي پوښتلې دي چې د پکتیا د ګمرک عایدات په بېساري توګه کم شوي دي، ولې؟ او همدارنګه مخکې منګل صاحب هم د دې پوښتنې سره مخ شو. تاسو هم که پرې لږ په مجموع کې خبرې وکړئ. هغه په پکتیا کې د نجونو د زده کړو او همدارنګه په پکتیا کې د ښځو د کار کولو مسله ده. په ادارو کې ښځینه مامورینې کمې دي، او همدارنګه لږ تر لږه په زرمت ولسوالۍ کې ویل کېږي چې په تیرو څو کلونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. نو دغه دوه پوښتنې که تاسو د اوریدونکو چې موږ ته په نورو لارو باندې راستولی دي ځواب کړئ، مهرباني.
مننه. زه بیا هم تکرار وایم چې تر هغې جګړه پای ته نه وي رسېدلې، سوله نه وي راغلې. جګړه د دې ټولو فسادونو مور ده. همدغه ټول فسادونه له دې جګړې نه رازېږول کېږي، بچیانو په څېرې رازېږي، پیدا کوي. نو له دې امله وسلوالو باندې یو ځل بیا د ولس غږم ده، د علماو غږم ده، د مدني ټولنو غږم ده، د ژورنالیستانو غږم ده، د حکومت هم ده، د دولت هم ده، چې هغوی د سولې له دې فرصت نه ګټه پورته کړي او جګړې ته د پای ټکی کېږدي، تر څو موږ وکولای شو چې دغه نورو موضوعاتو ته په درست شکل د قانون په چوکاټ کې ورسېږو. ځکه چې کله جګړه وي، متاسفانه بیا داسې جګړه چې هغه کې مخالف لوری هېڅ نه وه، اسلامي دینی اخلاق هم په نظر کې نه نیسي، علما هم وژني، سپین ږیري هم وژني، مدني فعالان هم وژني، ژورنالیستان هم وژني، ښځې هم وژني، ماشومان هم وژني. په دغسې یو جګړه کې زه فکر کوم د بشپړ قانون تطبیق یو څه ستونزمن ده. نو د جګړې ختمول د ولس په مټ، د ممبرو، دفترو، سنګر، د درې واړو په ګډه دا یو مشترک حل لار ده چې د دې لارنه دا کارونه کو زه فکر کوم دغه ستونزې به مومی دي ستونزې دي او دا بیا حل کېدلی شي. باید راځم مشخص د نجونو او ښځینو پر وړاندې باندې اساسي ستونزه ناامني نه ده. اصلي ستونزه زموږ کلتوري عرفي او عنعنوي ده، ځکه که ناامني وي نو بیا ناامني خو نر او ښځه دواړو باندې تاثیر لري. څنګه هلکان ښوونځیو ته ځي، مکتبونو ته ځي، لیسې ته ځي، پوهنتون ته ځي او نجونې نه ځي؟ نجونې تر شپږم سیم په پورې، حتی په ځینو کې تر شپږم هم نه پرېږدي. دا په دودیز لحاظ باندې دا یو ستونزه ده، دا د ناامنۍ سره ډېر تړاو نه لري. موږ دغسې ولسوالۍ لرو، یوازې زرمت نه ده، د ځدرانو اکثره ولسوالۍ چې کومې دي په هغوی کې د نجونو متاسفانه د شپږم نه پورته اجازه نه ورکوي. دا یو کلتوري ګواښ ده نه د ناامنۍ. نو ځکه زه فکر کوم چې
د پکتیا د ګمرک د عایداتو د کمبود په اړه باندې تاسو ته څه معلومات شته؟
راځم دا د نجونو موضوع حل کړه چې دا مهمه ده، ځکه چې که څوک غواړي چې راتلونکی نسلونه وروزي نو هغه دې خپله لور او خور و مور وروزي، ځکه د نجونې روزل دا د یو نسل روزل دي. عواید او مالیات کاش چې بیا هم وایم جګړه نه وای. که جګړه نه وای نو موږ به د هر کلي نه کولای شي په یو عسکر باندې هم او پرته له عسکره هم موږ عواید و مالیات راټول کړو. نو نن به موږ پردیو ته محتاج نه وو، زموږ بودیجه به له خپلو امکاناتو نه بشپړېدله او په دې باندې مصرفوله، په ولس او د ولس لپاره به هم خدمت کولو. زه یو مثال درکړم، زموږ د قلور د پکتیا دپاره چې کوم بودیجه ملي بودیجه د 100% یوازې قلور دوه مصرفه، 30% بودیجه د پکتیا په ملکی بخش کې مصرفېږي. یعنی جګړه که ختم شي دغه 100% به په ملکي بخش کې کېدای شي 30% هم راکمه شي، او دا متباقي بودیجه موږ یوازې هغه د قانون د حاکمیت لپاره موږ په مصرف ورسوو. پاس زموږ د ګمرک موضوع، ګمرک کې له کړنو نه، د ګمرک له مسایلو نه زه خوښ نه یم، او د دې لپاره د اصلاحاتو پلان لرو. اما دا چې ګمرکاتو کې عواید ولې راکم شول، د دې اصلي علت تاسو پوهېږي چې د کرونا موضوع وله، په دې لاره تګ راتګ بند و، موټر نه تلل، تجارت نه ته، په لاره کې طالبانو پاټک اچولو په هغه وخت کې هغوی به هم د هغوی د ویرې نه هم تجارانو تګ راتګ نه شوی کولی، که یې کولی هغوی ځینې پیسې اخیستلې. نو په دې لحاظ باندې په عوایدو باندې یې منفي اغېز کوم. برعکس بیا د مستوفیت عواید زموږ 115 میلیونه له خپل هدف نه لوړ شول، چېرته چې امن و هلته دغه لوړ شول. نو پر دې راتلونکي کال کې د ګمرک دپاره زموږ د ډنډې پټان یو طرحه، جامع طرحه مو جوړه کړه چې اول ولسونه تګ راتګ وکولای شي، دوم تجارت په دې لاره پیل شي، او درېیم ترانزیت. چې دغه طرحه د اداري ایجنسي، د ولایتي امچاتي کمیټې او همدارنګه د ولایتي شورا سره شریکه شوې ده، ټولو تایید کړې ده. دا اوس مرکز ته لیږل کېږي تر څو موږ وکولای شو د ګمرک کې د عوایدو د فرار مخه ونیسو. او خوشبختانه زموږ په طرحه کې دا خبره وه چې ګمرک به ارتقا کوي، چې سږ کال ګمرک د مدیریت نه امریت ته ارتقا وکړه، تشکیل به زیات شي، او د ډنډې پټان چې کوچنی مدیریت و هغه عمومي مدیریت ته ارتقا وکړه. چې دا ټول هغه تدابیر دي چې موږ له دې لارې غواړو چې د عوایدو د فرار مخه ونیسو. تر څنګ یې موږ هلته ډیجیټل یا ډیجیټلي الکترونیکي ترازو د نصب چارې پیل کړلې، تر څو هغه مالونه په درست شکل باندې وزن شي کوم چې اضافه بار وي، هغه ترازو کې په کامرو کې چې هم له مرکز هم له ګمرکاتو له مرکزي ادارو سره وصل دي. نو بیا نشي کولای چې په دې کې څوک خیانت وکړي یا مالیات کم محاسبه کی او یای
مننه والی سر
پټ کی نو دا ټول زمونږ تدابیر دي ان شاء الله دا په نظر کې نه
مننه والی سر یو زل بیا موریدونکو تبرزو دی یو دوا اوریدونکو پښتنه راخلو خو ترغی مخکې زی وبله پښتنه هم لرم چې ورسته بیا پاتې نشي اغه دا چې پکتیا کې تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړه مخکې اوریدونکو هم ویل لکه د نور افغانستان په څیر امنیت هغه سي چې باید په ولایت کې ډاډمن وي ډاډمن نه دی د طالبانو فعالیتونه په بیلابیلو ولسوالیو کې تر سترګو کیږي اوس دغه اوا په تودیدو دا ظاهرا دې ته د جګړې فصل وایي څومره ډاډمن یې چې په دې فصل کې به په پکتیا کې دغه اوسنی وضعیت نسبي امنیت پاتې شي
د جنوب ختیځ ولایتونو په کچه باندې الحمدلله کوم دا و ولایتونه چې کوم دي د دې په سر مقایسه کوو په پرتلیز ډول باندې پکتیا له ښه امنیتي وضعیت نه برخمنه ده. زه غواړم د لاندې فرصت ته په استفادې چې سبا د کب نه همده د خود نه همده زمونږ ټولو سربازانو ته افسرانو ته او زمونږ ټولو امنیتي دفاعي ارګانو ته دې تبریکې هم وایم او تر څنګ دغه پیغام ورکو چې موږ ټول د دې هواد عسکري صرف لباس مو فرق وی او راځي موږ تاسو دغه خپل امنیتي ځواکونه ملاتړ وکړو بچیان ورولي کو دغه بچیان چې زمون چې بیکار دي بل کار نه لري هغه امنیتي ځواکونه ته ولي کو ترڅو د خپل هواد چې موږ ورته مور وایو د خپل مور حفاظت او ساتنه قرباني کو. اما زموږ به هله دا وي چې طالبان د سولې فرصت استفاده وکړي د علماو خبره ومني د شیخو خبره ومني اوس هغه خبره ختمه شوه چې دی ویل چې امریکایان دي نور څه دي امریکایانو سره دوی تړون امضا ک موږ ورته وایو چې راځه په قران او شریعت زموږ علما ورته وایي چې راځه تر خبرو کو دوی چې نه په امریکایي تړون باندې نو دا به ډیر یو تاریخي پیغور چې افغان دی وژني او خارجي سره دی تړون کوي. نو زمنګ اول زمنګ دی ولس پیغام دا ده چې یو لوري هم وینه توی نشي نه دی دولت نه دی ولس نه دی بل جنگیالي چې غلط شوه ده وینه توی شي. زمنګ پیغام او زمنګ هغه دی ولس هغه دا ده چې باید طالبان د سولې له فرصت نه استفاده واخلي تاریخي پیغور او د اخرت هغه خطرناک حالت کې ترسیم کی اولدینه دی ویریږي
مننه خغله فدای یو دوه وريدون کیم
کترتنګ کدوې ټولې ته غاله نګدي مګه بشپړ اماده کیلرو او ان شاء الله مقبدي ولسلو په مټ خپل امنیتي دفاعي ځواکونو په مټ باندې
مننه خغله فدایی یو دوه اوریدونکو ته هم ورزو وروستۍ پوښتنې راخلو خدای وکړي چې زر خپل ځان هم معرفي کړي او پوښتنه هم وکړي چې ډېر وخت ونه نیسي مهرباني وکړي څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ. موږ د پکتیا په وضعیت غږیږو د پکتیا والي صاحب را سره دی.
السلام علیکم غلام د پکتیکا
ولایت نه غږ دی اورو مهرباني وکړي.
هلو
د تاسو غږ اورو مهرباني. ها دا اوریدونکي غالبا داسې فکر کوي چې موږ غږ نه اورو مهرباني وکړي څوک له کوم ځای خبرې کوي پوښتنه وکړي.
السلام علیکم احمد ابا ولسوالۍ خبرې کوم.
مهرباني اورو.
یو مایه د مجاتونه یو کال د پدایي صاحب نن پښتنه جاتونه یو کال پیسې د موږ پاجې مې بینو او د نن یو کارم پاتې او دوم قدم کړي مو چې غو سرک ډیر سخت خراب ده چې خبر خوږی ګوډي دا به جوړي یو کسنګ ده او درم قدم کې مې دی دریم کا د شرکرا باو دی هغه د احمد ابا د لار ډیره خراب ده د شرکې مې جواب پورې دی مطلب
مننه والي صاحب اتمن واوریدل متاسفانه د موږ اوریدونکو ورسته اوریدونکو امره خلو مهرباني وکي څوک له کوم ځای خبرې کوي او پوښتنه مو کوي.
احمد الله خبرې کوم پکتیانه.
ستړی مشي احمد الله له پکتیانه مهرباني وکي غږ مخبريږي.
دواري محترم مېلمه سامنے دا غږ څه دا کوم زرات کې ساحه کو ساکو لور تسلل زنده دا پوسټر جاتي روپي اخلي تخربونه دا دولتی پوستا دا دولتی پوستا دا محلی پوستا دا دا درگوی علی نکاتا پا کلیمیتری که پرتا دا او دا محلی پوستا دا چی وابو جوڑی دی بار کردی ویم 500 افغانی آخری
مالنا والی سب بده تاسو خبری یاداش کردی ام با پی تفسیره ولری و بوایی چی چنگه دا مالنا که اولا وریدون کنه والی سب تاسو ترازو تاسو مخبلی خبری را طولی که دی مگدی خبرونی وقتم پا ختمی دوده وازی دری چلور دای خیل رو میرمانی و که ام دی وریدون کو پختونو تا که چوایی او ام که مجموعی چوایی لگاری
مننه مننه دغه پوسی چونم یک ما یاداش که انشاءالله دا بز حتما بررسی کوم اطمینان ورکوم چې انشاءالله دی نو سبا دا کار نه کیږي او تر څنګ د احمد ابا سړک هغه انشاءالله په پلان کې ده موږ د معیوبینو معلولینو شهیدانو لپاره کافی پلانونه لرو چې څنګه وکولای شو د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړو خو بیا هم زه په اخیر ډول بیا وایم چې تر څو جګړه ختم نه شي قتل ختم نه شي او خشونت ختم نه شي تر هغه پورې نورې ستونزې نه حلېږي او اوس خو طالبانو د امریکا سره په تړون کې دا ثابته کړله او عملا کتبن یې ومنله چې دوی د 13 کاله جهاد نه خشونت یې کوو ځکه دوی عملا په انګریزي کې په سند کې ورسره لیکلي دي چې موږ به خشونت کموو یعنی دوی چې دا 13 کاله کوم کار کوو دا خشونت وو جهاد نه وو ځکه جهاد خو دوی جهاد خو کمیږي زیاتیږي نه خشونت کمیږي زیاتیږي داسې خو نشي ویلی چې 15 رکعت لمونځ مې کول اوس به 3 رکعت لمونځ کوم نو دوی دغه خشونت منلی او دا خشونت چې ختم نه شي دغه به دوام کوي زموږ له طالبانو نه هیله دا د دوی رهبري نه چې د سولې له دې فرصت نه استفاده وکړي خشونت د ختم کړي خبره انشاءالله سره حل ده نو د خدای راولې چې د سیاسي جریان په توګه باندې کار کوي مشکل سره نور نه ملت لري نه ولس لري چې په ګډه د خپل ملک د غاصي جهاد چې دغه به سره کول خیر
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو د پکتیا والی محمد حلیم فدایی و چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل کورودانه ورته وایو همدارنګه د له ویان د عبدالرحمن منګل نه مننه کوو چې د خبرونې په پیل کې له موږ سره یوځای شو او څو پورې چې والی صاحب راوزګاري ده زموږ اوریدونکو ته یې ځوابونه وویل له دواړو ښاغلو مننه همدارنګه له هغه اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته د پکتیا ولایت په وضعیت باندې دیونی د ولایت په ولایت خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر بیا ښه چاري
ورته ګورم ویلې نشم پخل لاتې دما سر سر سړي کاشي سینا کې پزړه لاس کې دما سر سر سړي کاشي سینا کې پزړه لاس کې دما ورته ګورم ویلې نشم پخل لاس کې دما ورته ګورم ویلې نشم پخل لاس کې دما رسڑی کا شی سنا کے پزڑا لاس کے دما رسڑی کا شی سنا کے پزڑا لاس کے دما چورت گورم ویل نشم پخل لاس کے دما
نیدا مپا نیدا مپا نیدا مانی دا کرے
پزان تنگ شم یو دم پا چاڑلا.